وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. روانه پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه راپورونه لرو. په پېښور کې د نننۍ ځانمرګي برید له حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ښځو لپاره ځای شوي دي، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په پکتیکا کې درې تنه مشکوک مخالفین نیولې دي. د ننګرهار د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي دفتر ته څیرمه نامعلوم وسلوالو کسانو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د پاکستان په سرحد ایالت کې نن د یوې ځان وژونکې حملې په ترڅ کې درې تنه مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په پکتیکا کې درې تنه مشکوک مخالفین نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه درې مخالفین یې په زیرو کلسوالۍ کې له درې میله کلاشینکوفونو سره نیولې دي. په اعلامیه کې د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخوا په یو بل خبر کې راغلي دي چې د لغمان ولایت په ننګرهار سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو یو تن مړ او یو بل ژوبل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو د دغو دواړو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د ننګرهار د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي دفتر ته څیرمه نامعلوم وسلوالو کسانو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو ملکي وګړی مړ او یو بل ټپي کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې ډزې د شخصي دښمنۍ په ترڅ کې شوې چې یو تن د پیښې په تړاو نیول شوی هم دی. د زیاته کړه چې برید په داسې حال کې شوی و چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و، خو بهرني ځواکونه پکې نه و په نښه شوي. د کندهار په زندان کې په سلګونو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړی ترڅو یې ستونزې حل شي. بندیانو ازادي راډیو ته وویل چې د زندان چارواکي ورسره سمه رویه نه کوي، روغتیا ته یې پاملرنه نه کیږي او نه پرېښودل کیږي چې له خپلو پیوازانو سره په آرامه لیدنه وکړي. دوی د افغانستان د ملي شورا څخه وغوښتل چې یو پلاوی دی د دوی د ستونزو د څېړلو په مقصد کندهار ته واستوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د زندان د چارواکو نظر هم واخلي، خو پرې بریالی شوی نه دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د ترانسپورتي سیستم د ښه کولو هڅې روانې دي. د ملي بس تصدۍ مشر غلام حضرت ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په ښار کې د برقي بسونو د شبکې د جوړېدو په مقصد غواړي د چک جمهوریت ته ولاړ شي، څو په دې برخه کې د دغه هیواد مرسته راخپله کړي. په افغانستان کې د برقي بسونو د شبکې طرحه د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړه شوې وه چې فعالیت یې هم پیل شوی و، خو د تیرو څو لسیزو جګړو پر مهال بیرته په بشپړه توګه له منځه ولاړه. او د امینجان خوستری صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر نه څلوېښت افغانۍ او پنځه پوله، یو یورو درې اویا افغانۍ، یو پاوند یو اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او لس پوله، زر ایرانی تومان نه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه اتیا افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي نن د دغه هیواد په سرحد ایالت کې یو ځان وژن کې چاودنې درې تنه ووژل او پنځه نورې ژوبل کړه. راپورونه وایي چې دا چاودنه هغه مهال وشوه کله چې پولیسو د هغه رکشا د درولو هڅه وکړه چې ځان وژن کې پکې سپور و. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه د متحده ایالاتو هڅې له خنډونو سره مخامخ شوې دي. امریکایي چارواکو د اوباما او نتنیاهو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. امریکا سره له دې چې د اسرائیلو لخوا په لویدیځ غاړه کې د یهودانو لپاره د نویو میزاینو له جوړولو سره خپل مخالفت څرګندوي، خو په عین حال کې له فلسطیني ادارې غواړي چې مخکې له مخکې شرطونو پرته باید د سولې خبرو ته کښېني. فلسطیني اداره بیا ټینګار کوي چې د شخړې د هواري لپاره د هر ډول خبرو مخکې باید د اسرائیلو حکومت د یهودي میزاینو جوړول ودروي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس تېره اونۍ وویل هغه به د یهودي میزاینو د جوړولو د قضیې په اړه د امریکا له دریځ نه د مایوس کېدو له امله په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. د عباس دا ګام به کېدی شي د منځني ختیځ د سولې د خبرو اترو پیل کېدل څو نور میاشتې هم وځنډوي. زرګونه کسان به نن په جرمني کې د برلین د دیوال د نړېدو په شلمه کلیزه کې ګډون وکړي. د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د جلای دیوال د نړېدو د یادولو په مراسم کې نن د پخواني شوروي اتحاد روسي جمهور رئیس میخایل ګورباچوف، د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف، د برتانی صدر اعظم ګورډن براون، د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په شمول یو شمېر پخواني او برحاله سیاسي رهبران هم برخه واخلي. په ختیځ لوري کې د ډیموکراسۍ په پلاوي د خلکو د مظاهرو په نتیجه کې د 1997 کال د نومبر په 9 نیټه د هغه وخت کمونیست رهبران د ختیځ او لویدیځ برلین ترمنځ د سرحد له پرانستل کوزدو سره موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د برلین د دیوال د نړېدو د شلمې کلیزې څخه په استفاده له امریکایانو او اروپایانو غوښتي چې د مذهب بنسټ پالنې او نړیوالو ګواښونو پر ضد اقدام وکړي. کلینټن چې پرون په برلین کې په یو محفل کې خبرې کولې وویل لویدیځ هیوادونه به هغه اختناق ته اجازه ورنکړي چې د مذهب او یا قبیلې په نامه توجیه شي او د کمونیزم د آریالوشۍ ځای ونیسي. میرمن کلینټن وویل د عصري کېدو او هغه تمایلاتو ترمنځ چې ټولنیز باور ردوي لا هم دیوالونه پاتې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د عراق پارلمان د لانجمنو انتخاباتو قانون تصویب کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اقدام هرکلی کړی او د امریکا ولسمشر هم د عراق پارلمان ته د قانون د تصویب مبارکي ویلې ده. د عراق د انتخاباتو د قانون په اړه عمده خند د تیلو بډای سیمه کې رکوک ده چې د رایو پر ویش اختلاف و. عربان او کردان دواړه په دې سیمه کې د حق لرلو ادعا کوي. د پارلمان غړو تصمیم نیولی چې په کرکوک او نورو ولایتونو کې چې بېلابېل قومونه پکې اوسي د انتخاباتو نتیجې په موقت وي او وروسته به ورباندې غور کېدی شي. د یاد شوي قانون خند د جنوري په میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې پارولوي چې کېدی شي له ټاکل شوي وخت وروسته ترسره شي. او په ال سلوادور کې د بدني عاجل حالت اعلان شوی دی. په دې هیواد کې د سیلاب له امله شاوخوا 125 تنه مړه شوي او په سوونو خلک ترڅو ورځنیو بارانونو وروسته د مځکې د خوېدو له امله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوی دي. سخت باد چې سوری دی په ساعت کې 120 کیلومترو ته رسیږي همدا مهال د مکسیکو د خلیج په لور په حرکت کې دی. په امریکا کې د هوا پیژندنې متخصصین له میسیسیپی څخه تر فلوریدا پورې سیمو کې د سخت توپان خبرداری ورکړی. د لویزینا ایالت هم عاجل حالت اعلان کړی دی. دا اتر دی محل له ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له رضوان مراد مننه چې د نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب راغون شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د بریتانیا د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په باب راپور لرو. له افغانستان له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه په غوښتنو کې د هرات د شینډن ولسوالۍ قومي مشرانو له کرزي څخه غوښتي دي چې یو سمه کابینه د جوړ او له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې ګړندۍ کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي بیا وایي چې په هیواد کې د ټولو رسنیو د مالي منابعو د ثبتولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان په افغانستان کې د منځنۍ یا متوسطې طبقې د موجودیت په اړه د افغانستان د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره مرکه لرو.
په اتو کالو کې منځنۍ طبقه په افغانستان کې د اقتصادي د وروسته پاتې له امله دا طبقه مستعد نه دی راغلی.
دراز فرزین نور موضوعاتو لرا پورن سر بیره پا پیخور که دیدن نی زنمرگی برید لحال مخبره و دی خبروانی پروسته برخه که دی آرزادی راژیو دو اونیز پروگرامون سپورت او دی خزول لپاره هم مهیره وید. دا سال کې چې په بریتانیا کې وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د دغه هیواد زیات خلک په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو ماموریت ناکام بولي. د دې هیواد څو مهمو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې له افغانستان څخه د بریتانوي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. خو په همدې حال کې د بریتانیا پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان ماموریت په دې ارزي چې بریتانوي سرتیري یې په وړاندې قرباني ورکړي. پر دې موضوع عصمت سروان د نړیوالو خبري اژانسونو پر مټ یو مطلب چمتو کړی دی.
څو برتانوي ورځپاڼو د افغانستان په ماموریت کې د برتانیا د ولسی ملاتړ د کمیدو په وړاندې د ګوردن براون حکومت ته خبرداری ورکړ. لیبرال انډیپندنت ورځپاڼې د یکشنبې په ګڼه کې له افغانستان د برتانوي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړه. انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې له افغانستان څخه د وتلو وخت دی. سنډي ټایمز بیا لیکلي چې پوځ غواړي چې له افغانستان ووځي. دې ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د ځواکونو د ایستلو وخت راغلی دی. خو د برتانیا لوی درستیز وایي لکه څرنګه چې په وروستیو دوو نظر پوښتنو کې څرګنده شوه، د برتانیایانو زړه ته نه لویږي چې د افغانستان جګړه دې بریالی شي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز جاک سټروپ وویل، زموږ خلک لا قانع شوي نه دي چې په افغانستان کې زموږ هلې ځلې بریالۍ کېدی شي. هغه د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې د دغه هیواد دفاع وزیر له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د 211 برتانوي پوځي د وژل کېدو خبر اعلان کړ. برتانوي لوی درستیز وویل، درو اساسي پوښتنو ته په ځواب ورکولو کې کافي هڅې نه دي شوي. آیا دا د یو هیواد په توګه زموږ د امنیت لپاره دومره مهمه ده؟ هغه به یا قرباني چې زموږ خلک یې ورکوي توجیه شي، آیا عملاً دا کار د کېدو وړ دی او آیا موږ دا کار په سم ډول ترسره کوو؟ په افغانستان کې د یو پولیس له لوري د 15 برتانوي پوځیانو له وژلو او شپږو نورو له ټپي کولو وروسته په برتانیا کې دوه نظر پوښتنې وشوې چې په هغو کې د برتانوي ځواکونو له افغان ماموریت سره د انګلیسانو ملاتړ کم شوی، چې دا د صدر اعظم ګوردن براون لپاره چې راتلونکي جون په انتخابات په مخ کې لري بدګزار بلل کیږي. څارونکو وایي چې که په اوسنی شکل د برتانوي ځواکونو تلفات دوام وکړي، د جون د میاشتې انتخابات به د شاغلي براون کارګر ګوند وبایلي. د کامرس موسسه په نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوی ویل دي چې د افغانستان جګړه نشي ګټل کېدی. په جولای کې 85% د ته ورته نظر درلود. په 15 کې دو برخو ویل چې دوی نه پوهیږي برتانوي عسكر د څه لپاره افغانستان ته تللی دي، او نیمایی پوښتل شوی باور درلود چې د افغانستان په حکومت کې په پراخه پیمانه فساد دا معنا لري چې د افغانستان جنگ په دې نارځي چې د دوی ځوانان دې د حق لپاره وینې توی کړي. خو د برتانیا لوی درستیز وایي، موږ د دې لپاره په افغانستان کې حضور لرو چې امنیت وساتو، څو سیاسي حالات بدل شي، خو موږ یوازې تر هغو امنیت ساتو چې افغانان د خپل امنیت د ساتنې جوګه شي. د وویل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان اټکل کړی چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه به تر 2014 یا 2014 پورې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي.
له اسمت سروان مننه چې د برتانیا د څو معتبر ورسپانو د ورستیو غنو د مهمه مطالبه په اړه تفصیل واورو. د ورسپانو په افغانستان کې لا افغانستان د برتانیې سرتیرو د وټلو په اړه یو لیکنه کړې دي. خو په همدې حال کې د برتانیا پوزوي چې د افغانستان ماموریت په دې ارزي چې برتانیې سرتیرې په وړاندې قرباني ورکړي. د برتانیا صدر اعظم هم په ورستیو کې له افغانستان د خپل پوزیانو د وټلو په اړه په څرګندونه کې ویلی و چې دا پوزیان په افغانستان کې تر هغه پورې پاتې کیږي چې په افغانستان کې یو سمه اداره رامنځته شي. خو د افغانستان له حکومت هم غواړي چې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې حال کې رسندن ولسوالۍ په سلګونو قومي مشرانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشر حامد کرزي د بیا بریالیتوب ملاتړ څرګند کړی. خو ورسره یې د یوې سمې کابینې د جوړښت، اداري فساد له منځه وړلو او له مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې د خبرو د ګړندې کېدو غوښتنه کړې ده. پدېړه د لسمې د ازادي رادیو خبريال شرف الدين ستانګزي راپور لري.
د غونډې مشري او متقاعد ډګروال داود خان په نوم یو قومي مشر په غاړه لرله. ازادي رادیو له لارې پریکړه لیک په لوستلو سره جمهور رئیس حامد کرزي ته د دوهم پلاو بریا مبارکي وویل. ورسره په څنګ کې د وسالم حکومت د جوړښت داسې مشورې ورکړې. داود ویل، تیر مهال حکومت دوی ولسوالۍ ته د بیا رغونې پاملرنه نه ده کړې. نوي دور کې غوایي باید پوره سهم ورکړی شي. ځوانانو ته د کار زمينه او د ولسمشر پخوانی ژمنې سره سم دي شیندن ته د ولایت اداري تشکیل منظور شي. د شیندان ولسوال مولا لال محمد په ټلیفون سره د غونډې ګډونوال سلګونه تنه یاد کړی وی ویل د پریکړې لیک په لوستلو سره کرزی څخه د شیندان خلکو د سالمې ادارې جوړښت اداري فساد ورکوونه کابینه کې جنګي جنایتکاران نه ځایول وسلوال طالبانو سره د روغې جوړې ور پرانستل غرب زون ولایاتو په ځانګړي ډول د هرات پښتون مېشت سیمو کې د ښوونې پراختیا او په مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب دودولې لوی غوښتنې وې. شیندان سربیره په هرات کې د ولسمشر کرزی په ملاتړ نورې غونډې هم په بیلابیل ډول جوړې شوې دي او په هر یوه غونډه کې ګډونوالو اداري فساد څخه په شکایت له جګړې د ستړیا او وسلواله مخالفینو سره د روغې جوړې هیلې کړې دي. چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا د افغانستان د موجوده لانجې یوه له وسیلو څخه یادېږي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او نارویجی خبریال چې په کونړ کې لافون لخپل افغان ترجمان سره یو ځای وسلوال طالبانو نیولی او لا هم نه اخلاص شوی. دا چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه کومې هڅې شوي له کونړ روح الله انوري په اړه راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ راډیو ته ویل نارویجی خبریال پاول اوس هم د وسلوالو طالبانو سره بندي دي. هغه ویل نوموړي بهرني خبریال او د هغه افغان ژباړونکي کونړ ته د داخليدو او بیا پیج درې ته د تک پر مهال دولتي او امنیتي مسولین په جریان کې نه وچولي. زیایی وی وسلوالو طالبانو تر اوسه نه دوی سره کوم تماس نیولی او نه یې هم ورته خپل شرطونه وړاندې کړي دي. خو قاری دعوت چې ځان ته په کونړ کې د وسلوالو سلفي طالبانو قومندان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته وویل د پاول پر نوم یو تن بهرنی او د هغه افغان ژباړونکی دوی نیولی دي. قاری دعوت وی له پاول څخه تحقیقات پیل کړي که چیرته په رښتیا خبریال وخیژي نو دوی به د خپلو هغو لسو ملګرو چې اوس مهال نړیوالو ځواکونو سره بندین دي د راخوشي کولو او له افغانستان څخه د ناروی د سرتیرو د وتلو په بدل کې دغه خبریال بیرته خوشي کړي. او که چیرته خبریال نه وینو بیا به د طالبانو مشران د هغه د راتلونکي په باب بله پریکړه کوي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع ټولنې استازي او نور ژورنالیستان توندي هڅې کوي چې څو نارویجي خبریال او د هغه افغان ژباړونکي د طالبانو له منګولو خلاص کړي خو تر اوسه کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د نارویجی خبریال او د هغه د افغان ترجمان د خوشی کېدو د هڅو په اړه مو راپور واورید. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کندهار په محبس کې سیاسي بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. څو تنو زندانیانو ازادي راډیو ته وویل
بندیانو سره دغه رقم ظلم روان دی. ډوډۍ نه ده شوه، دوا مو نه ده شوه. مریضان یعنی که څوک ورته دوا ورته نه وکړي چې مطلب زه مریض یم دوا نه لرم. دا دوا چې بېرته راځي زموږ بېرته په دمه بس بېرته یو منتخب ډاکټر شته دې ته صرف ثبوت دوا دغه سمر ته ورکوي. نو دا بیا پر د بندیانو باندې د بازار په ریټ باندې د چنده خرڅوي. یا که چا پیسې نه درلودې یا د لرې ځای مسافر و دغه بیا ام دوا سم خامه دي ام د بازار د تازه فکر د شپخانې ته ولاړ چې صاحب موږ راغ وخت د جوړې وفات په چیز نه دي. دا ټول غوښتنې مې سیل نه دي چې صاحب موږ پارلمان ولا مستراغلي نه دي. موږ یو کار نه کوو.
په کندهار مابس کې د دوه تنو سیاسي بندیانو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د په دې زندان کې د اوسېدو د ناوړه شرایطو له امله یې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی. د افغانستان د عدلي وزارت وایي او هیئت کندهار ته استولی څو په دې زندان کې د بندیانو وضعیت له نږدې وګوري. د ماسپښین دو بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د هیواد څلور دیرشو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور له رئیسانو غوښتنه وکړه چې د ټولو رسنیو د ادارایي د ثبت پر مهال ډیر غور وکړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مرستیال پرون په هغه یو ورځني سیمینار کې چې د ځینو ولایتونو د کلتور رئیسانو هم پکې برخه اخیستې وه ټینګار وکړ چې د ځینو رسنیو د ښه فعالیت لپاره باید د هغوی مالي منابع روښانه کړی شي. ویل کېږي چې همدا اوس د ځینو رسنیو مالي منابع د ځینو سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو لخوا برابرېږي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی ته زیان رسوي. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند په راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي جدي هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د رسنیو د فعالیت په اړه لا زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه مرستیال دین محمد بمبارز راشدی چې د ځینو ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسانو په سیمینار کې خبرې کولې وویل هیله لري چې د رسنیو د مالي سرچینو په اړه چې د چا کوم هیواد لخوا ورکول کیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور په وزارت کې په ډیر پام ثبت شي. ښاغلی مبارز وویل
وخت دارایی رسانه ها شفاف نباشه
کله چې د رسنوی درایي شفافه نوي کدي وسم منطقي او قانوني میکانیزم پر اساس نوي نو هغه رسنۍ نشي کولای خپلواک وي. مونږ باید جدي عمل وکړو خو جدي عمل کول باید داسې نه وي چې څوک نوي رسنۍ فعالوي ورته خند واقع شي. کچېری سیمایي چارواکي غواړي چې رسنۍ د قانون خلاف د هغوی په خدمت کې وي هغوی وستایي. په دې برخه کې باید تاسو جدي عمل وکړئ.
شما باید با ای به شدت مبارزه وکونئ.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه مرستیال وایي په مرکز ولایتو کې دوه کمیسیونونه د چاپی تصویري او غږیز رسنوي د مالی سرچینو د ثبت برخه کې کار کوي. د وایي کچېری دغه کمیسیونونه په دې پوڅی چې د رسنوي مالی سرچینه روښانه نه ده دغه رسنوي د فعالیت اجازه ونه لري. د ځینو ولایتو د اطلاعات او کلتور رئیسانو د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې سایلو ترڅنګ وویل په ځینو ولایتو کې محلي چارواکي د دوی په کارونو کې ستونزې پېښوي او د ځینو رسنیو تر شا دریږي. د پروان ولایت اطلاعات او کلتور رئیس عزیز پروانی چې د سیمینار ته راغلی په پروان کې د ځینو ستونزو یادونه کوي.
ځینې محلي مقامات د موږ د نشراتي اداره فشارونه راولي او سلیقهي خواهشات غواړي چې موږ باندې تحمیل کړي او موږ نه پرېږدي چې په واقعیت سره دغه واقعات او اخبار او گزارشات چې موږ په ولایت کې موږ په سیمه کې واقعي کې موږ هغه په بې طرفانه ډول باید انعکاس ورکړو. باید د اطلاعات او فرهنګ معظم مقام والي ده او قمندان د امنیت ده او امنیت رئیس ده دوی سره تماس ونیسي او دوی ته تفهیم وکړي دوی موږ د فرهنګي کارونو سره مداخلت ونه کړي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې سل رادیوګانې تر شلو زیاتې تلویزیوني شبکې او تر اووه زیاتې چاپي خپرونې په دې وزارت کې ثبت دي. خو ویل کېږي چې د دغو رسنیو څخه ځینې په سیاسي کړیو او بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري او مالي لګښت یې هغوی ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي ډېر کله ځینې رسنۍ ملي ارزښتونه په پام کې نه نیسي او د افغانانو ترمنځ ملي یووالی زیانمنوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې تر اوسه پورې منځنۍ طبقه نه ده رامنځته شوې. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ډاکټر سیف الدین سیحون وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د دې طبقې د رامنځته کولو لپاره چې د هیواد اقتصادي ودې او پرمختګ اساسي عنصر بلل کېږي جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. په کابل کې زموږ همکار له ښاغلي سیحون سره د ټولنې د منځنۍ طبقې او په افغانستان کې د هغې د وضعیت په اړه دا مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی سیف الدین سیحون که په لومړي سر کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته د منځنۍ طبقې په اړه معلومات راکړي.
منځنۍ طبقه خلک عمدتا تاجران، سوداګر او دغه منځنۍ سوداګران د کوچنیو صنایعو خاوندان او د پوهنځیو او د منځنیو ښوونځیو فارغین او انجینران، ډاکټران او متخصصین او هغه خلق چې په اقتصادي او په اجتماعي چارو کې فعال وي هغه ته مونږ منځنۍ طبقه وایو.
تو افغانستان کې دغه طبقه تاسو څنګه ارزوي؟
مونږ د مخه وویل چې منځنۍ طبقه هغه خلق دي چې په اقتصادي چارو کې فعال دي، په کارانیزو او طولانیزو چارو که فعال دی، دی منزنه او متشبس و تولیدو دی خواندان دی، دا دی منزنه و متشبس و معلیدین پا افغانستان که دی تاریخی لحاظ ندی مستراغلی در او صدا طبقه پا افغانستان که دیر ونده پا اقتصاد که نلری منج دی طبقه دی نکتوال لعمله اوس افغانستان دی دیرو دی ورستپاتو لحوادو سره مقایسه کیجی.
استاد تاسو په نظر په تیر راتو کلونو کې سي افغانستان له اقتصادي پلوه حکومت وایي ډېر پرمختګ کړی او د خلکو په ژوند کې تغییر راغلی، بیا هم د دغې طبقې په رامنځته کېدو کې څه پرمختګ نه ده سوی؟
په اتو کالو کې په افغانستان کې دلال طبقه، هغه طبقه چې د سرمایه داره د نظام عاملین دی، مونږ هغه ته انحصارګر وایو. دا انحصارګر طبقه په افغانستان کې پرمختللی دی او منځنۍ طبقه په افغانستان کې د اقتصادي د ورسته پاتې له عمله دا طبقه مستد ندی راغله. یو څه فعالیتونه دی په دې حکله اوس جریان لري چې تعلیمی مؤسسات، تحصیلي مؤسسات، کوچنی او منځنۍ تشبثات اوس من سراغلی دی. مونږ این کار نکو چې دوی اوس په افغانستان کې نشته، دویشته په افغانستان کې، مگر دا مسلط او دیر عقب د پراختیا نلری. په افغانستان که دیر محدوده، زایود دیر محدوده، پرگنو د طبقه سره علی که لری.
استاد تاسو په نظر د دې علت سه په افغانستان کې منځنۍ طبقه په تیروتو کلونو کې نه ده رامنځته سوې، اساسي علت تاسو روان اقتصادي نظام یا هم نیمګړی اقتصادي پالیسي بوله یو څنګه؟
زه د دې نظام د اقتصادي فلسفه علت د منځنۍ طبقه د نه پاملرل علت وایم. دا نظام فلسفه د لیبرال فلسفه دی، د نیو محافظه کار مونږته وایو. نیو محافظه کار فلسفه داده چی دوی یوازی تشبسو او فعالیتون هغو خلکو تا برابروی چی هغوی پا بازار که استطاعت او توان او ونده ولری. تاسو خبر یاست چی پا افغانستان که دیر خلق به بزاعت نادار او دیر دشتمن و خواندان ندی، که چیره چی دا زمینه پا بازار که در دولت دی نپاملن لکبله یا باز آزاد بازار اقتصاد که هغو خلق یا هغو کسان دیر امتیازون ترلاسه کوی چه هغوی مزک سرمایه او دی کار دی توان خواهن وی. پا افغانستان که متاسفانه متوسط یا منځنۍ طبقه دا عوامل نلری.
که افغانستان طولن د پاکستان یا هم د هندوستان طولن سر مقایسه کو، آیا په دغو ملکونو کې چې افغانستان ګاونډي هیوادونه دي نږدې ورته دي، دلته منځنۍ طبقه رامنځته سوې ده؟
ډېر ښه سوال دی. په پاکستان او هندوستان کې د انګلیس د استعمار له عمله، د فابریکو د تولیداتو له عمله، د تحصیل د عاملو له عمله او د تجارت د پرمختګیا له عمله دا طبقه 350 کاله په باثبات شکل مستراغلی دی او په دیر متانت دا پل اقتصادی کلنی پرمخ بوزی.
دولت باید سو کسی داغ طبقه سی تاسو ویلی سی ده اقتصاد ده ود ایلت گرزی او د افغانستان ده پرمختگ ایلت گرزی داغ طبقه رامان سی چه کارونو باید دو؟
باید چی پا انسانی پانگه که یو سو توجه بشی چی دا عمده او لومنه سرمایه گذاری دی، انسانی سرمایه گذاری، انسانی پانگه والی. دوهم باید چی زمینه داتا مساید چی دیگه متوسط و متشبس و دیگه تولید او تجارت دی خلکو تا مساید چی دولت کولش چی کردیتون ورکلی طول اغا تجارو او متشبس خلکو تا دی تولید بکی، دی تجارت بکی، دی رقابت بکی، دی اغا خلکو سر چی یوازنی تجارت دی پلاس دی. که چیر دا زمینه دی تا مساید چی سل زر پنزه زره کسان واردات بکی زر میلیون تن تولیدی شیان په افغانستان که تولید کی هم تولیدات او چتیجی هم دی دولت عواید را منستریازی عایدات مالیات اخیستل کیجی دیدینه او دی توزیع عدالت چه اغا با کیفیت اشیا و اجناس خلکو تا عرضه کیجی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سیف الدین سیهونو چې په افغانستان کې د منځنۍ یا متوسطې طبقې د موجودیت په اړه نظر څرګندو، ښاغلی سیهون په دې نظر دی چې په تیرو اتو کلونو کې په افغانستان کې د منځنۍ طبقې د رامنځته کېدو لپاره چې د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ اساسي عنصر بلل کېږي د پام وړ کارونه نه دي شوي. په همدې سره رسېږو، وخت 2:30 بجې کېږي. رضوان مراد استودیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه بیا راوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی چې د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې په ترکیه کې د تیر ماښام له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره وکتل. نړیوال سولهساز ځواکونه ایساف وایي چې تیر ورځ په افغانستان کې په دوو جراو پیښو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي. د افغانستان د ملي شورا غړي نن د ولسي جرګې د ځینو وژل شوو غړو تدلیل لمانځي. د پاکستان پولیس وایي نن دغه هیواد په سرحد ایالت کې وسان وچون کې 14 درې تنه وژل او 15 نورې ژوبل کړه. زرهاو کسان بنن په جرمنی کې د برلین د دیوال د نړیدو په شلمه کلیزه کې ګډون وکړي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي ځای شوي دي، خو مخکې له هغې پېښور ته ځو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن پېښور کې یو وار بیا ځان وژونکې حمله وشوه چې په ترڅ کې شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. پېښور تېره ورځ هم د یوې بلې خونړۍ ځانمرګې حملې شاهد و چې پکې څه باندې 500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. زموږ خبریال له پاکستان نور حال راکوي.
د دوشنبه په سهار د پیښور په لطیف آباد سیمه کې د حلقوي سرک د پاسه د پولیسو د تلاشۍ د یوې پوستې سره په خوا کې په رکشه کې سپور یو کس ځان والوزولو. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پیښې ځای افغان کالونۍ، اتحاد کالونۍ او فقیر آباد ته نږدې موقعیت لري او د پولیسو مامورین وایي د برید کوونکي هدف دا ځای نه بلکې د پیښور ښاري سیمه وه، خو کله چې د پولیسو د تلاشۍ سره مخ شو نو همدلته یې ځان والوزولو. د پیښور ښار یو امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وای د پولیسو مامورینو خار ته د ننوتو ټولې لارې پوښلي. همدا ده چې په رکشه کې سپور کس خار ته د ننوتو موقع ترلاسه نه کړه.
رینګ روډ سره یو برانچ روډ دی، هغې باندې د پولیس چې کوم ناکهبندي وه هغې باندې دا افسوسناک واقع شوې ده. د پېښور چې کوم حالات دي او د پېښور ته چې کوم خطره لایقي د هغې په رڼا کې او چې کوم پرونی واقع وشوه داسې حالات نه فرسټ هم خاص کر پولیس خپل ناکهبندۍ او سیکورټي مزید مضبوطۍ همدا هغې نتیجه کې دا چیک پوسټ د هغې سیکورټي پلان یو اشاره دے چیک پوسٹ باندھے چکلا رکشے چیکنگ ہو شو اور دے دوران کے
د پېښور ښار د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر شفاقت الله وایي ځانمرګي برید کوونکي د 10 کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد په ځان پورې تړلي وو. په پېښور ښار کې د یک شنبې په ورځ هم یوه ځانمرګي حمله شوې وه. د متنو په دیزو سیمه کې د دې حملې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او شاوخوا 30 نور ژوبل شوي وو. د پېښور ښار اوسېدونکي پرله پسې ځانمرګو حملو د ډېرو اندېښنو سره مخ کړي دي. د محمد زبیر په نوم یو ځایي اوسېدونکي د ازادۍ راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
والله مونږ څه وایو دې باره کې، بس خدای دې پکې خیر واچي او بس زموږ ملکي حالات خراب دي. والله دې رحم وکړي چې زموږ دا ملک خدای پاک ټیک کړي او خدای پاک دې رحم وکړي په دې ټولو مسلمانانو باندې، خدای دې مسلمانان ته خیر کړي. خو بس دې الله دې طرف نه دي پوری خبره ده، بس روزو رزق مسلې دي. نو بس بس حکومت لږ په کار دي چې بس سیکورټي دې لږ ده کی او لگ خپل لغه دې تیز کی او داس ورته وي چې نور داسې دغه وي کنه حفاظتي ته دغه وي هغه دې پکې وکړي. نور موږ څه وایو، بس حکومت په خپله پوه دی.
خو د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای دوی د ټولو ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو باوجود په قوي مورال د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه بوختي. یادونه وړ ده چې تیره شپه ناوخته هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو ځانمرګ برید کوونکی مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسی د پولیسو د مامورینو لخوا په ډزو وژل شو. په جنوبي وزیرستان کې د حکومتي عملیاتو د پیلېدو نه پس د پاکستان په ښاري سیمو او په ځانګړي ډول پېښور ښار کې بمی او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. د پېښور ښار له دریو خواو نه د پاکستان د قبایلي سیمو سره په درشل کې پروت دی.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 7.5 څپه هم اوریدلی شئ. دغه راز زموږ ویب پاڼې ته هم ورتلی شئ او په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. په وی پانه کې د غرض د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. او اوس هم له مخکنی وادي سره سم ورسیږي د ازادي رادیو 2 اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د سپورت پروګرام واوري او ورپسې هم د خزو لپاره پروګرام خبريږي.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو د دې ونه سپورتي خبرونه ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته جوړوم ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ د 1900 څخه د کم عمر لوبغاړو ټیم منتخب شوه ده. د افغانستان د کرکټ دغه ټیم په نږدې ورځو کې په نیوزیلند کې د نړیوال جام په سیالیو کې له مختلفو هیوادونو سره لوبې ترسره کړي. د غراس په اروپا او نړیواله سطحه د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ د سیالیو او مسابقو حال هم درکو. زما همکار خان محمد سین د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی اسد الله فضلی سره مرکه کړې او د غرازي د 1900 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د منتخب ټیم له کپتان سره هم خبرې کړې دي.
د افغانستان 1900 کلن ځوانان چې د هغه د پاره موږ یو ټیم جوړاو. حامد شینواری، نوروز منګل چې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان دی، ویسا مزی او دولت خان مزی، خالقداد نوري، د دوی سیو کمیټه تشکیل شوی و. پراس کې ډاکټر حامد شینواری و. دوی یو شل کسیزه ټیم انتخاب کوي. هغه به ان شاء الله په دانشجې راتلونکي کې سرنلکای هوا ته ځي چې هلته به دوی کیمپ لګیږي. دغه شلو سبه هم څلور کسه پاتېږي. هغه شپاړس لوبغاړي به نیوزیلند هوا ته سفر کوي.
په دې کې څو ورزشکارانو ګډون کړی وو؟
تقریبا په دې کې 290 کس ګډون کړی وو چې دا د اول ځل دپاره د افغانستان د دغه ځوانانو لوبغاړو د انتخابولو دپاره په غټ تعداد ځوانان دغه لوبو دپاره راغلي وو چې خپل ځان انتخاب. خوشبختانه یا متاسفانه زموږ شپږ کسه لوبغاړي په کار وو، خو دومره یو استعداد مو ولیدی په دغه 290 کسو کې چې واقعا هر لوبغاړي داسې لوبغاړی وو چې د دې لایقت یې درلود چې دوی د خارج هوا ته سفر کوي.
د انتخاب دلته څومره وخت ونیو؟
اصلا خو د دوی ټریل 3 ورځې وو، نو بعد هغه بیا موږ دوی ته میچونه واخیستل. په اوله ورځ تقریبا 15 لوبغاړي اخیستل شوي وو چې وروسته بیا 10 نفرو ته راغله، د 22 نفرو ته راغله، د 220 کسانو ته راغله.
دغه سلیکشن چې شوی دی داس تاسو په نظر تر کومه حده عادلانه وو؟
هغه کوم اولنی لیست چې ما سره پروت یا ما ته معلومات دی هغه کې واقعا چې حالیت ته نظر سوی و انصاف پکې سوی و تاسو ته معلومات دی چې 290 کسه لوبغاړي راځي ټول دا تقاضا لري چې زه په دغه ټیم کې انتخاب شم او خارج ته سفر وکم اما د کوم ځای چې زه معلومات لرم خو صحیح سلیکشن سوی
سو مشت مخ کې کاناډا تم د ځوان کرکټران تللی اول ته کامیابی حاصل کړه په دغه شل نفرو کې چې اوس انتخاب شوی هغه خو به پکې نه
بالکل دا وسخه لس لوبغاړي هغه پخوانی لوبغاړي دي او شپږ کسه نوی لوبغاړي تختل شوی
د افغانستان د کرکټ د ټیم لومړی لوبه به د چار سره وي
نړیوال جام لوبي پر دوه ګروپ تقسیم شوی دي په هغه کې زمر سره هغه لوبغاړي هم ستاسو په کاناډا کې زمر سره لوبي کړی دي او دوی پخوانی دي په دې باندې دي چې نړیوال جام ته راووزي خو څومره چې ماته معلومات دي کېدای چې زمر اولنۍ لوبه د انډیا سره وي
آغا گروندونه دې سره خو ضرور فرق لري سو مشکل به دې ته رامست نه شي
در دغه میدانو هغه میدان مرته نورم سپورټ یا کومک راکې زکه چا غډیر نورمال نرم کچری او لوبغاړي غرض نه جوړلیږي دغه یو سش کال کې چې مش په دغه میدان کې لوبي کوي نور کتا چې دې مر په دغه چمن وزیر په دغه سپیرو خاور کې خپل لوبي د سره کول چې خارج ملکو ته کلول نو یو ځنه هلات يم دا و چې مر په دغه لوب کامیابی په لاس راوړل
څومره مطمئن استې چې سب چې بیا به هم ستاسو کرکټ بازان بری یا حاصل کړی
په دې اکل خو مخکې مخکې پیشګوئی سره نشي کولای خو همیشه چې مش کامیابی راوړی دا زمرته د زوریدل یو مجاهد ولس دوا وی چې مش کامیابی راوړی او ان شاء الله کبه د مظلوم ملت دوا وی په مش سیوی مش به یو ځل بیا د افغانستان بیرغ د نړۍ په ګوټ کې وځلو
اجي سب دغه تمرینات په جریان کې چې دا سو ونی ونی ولې څه مشکلات مو لرل
ولاد خاص مشکلات نه ولکه د پخوا په سچ مرڅ مشکلاتونه درلوده الحمدلله دومره گزاره حال میدان مدرلوده دفتر مدرلوده یا لوبغاړي په وټل کې ځای پر ځای کړی و هغه دوی پر خپل وخت باندې کلل و راکلل یوازینی مشکل د اواو چاوا یو دم د یخص ول او د اسمر میدان چې کم چمن پښ کې شند یغه په استیلا د منځلاړ یخو
تاسو په اینده کې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې نه د افغانستان د دولت نه څه توقع لري چې سمرستې تاسو سره وشي چې د کرکټ نور هم پیشرفت وکړي
اوس ځانته مستقله اداره سو د یو وزارت تشکیل لرو کوم مکمل منظور سي اما متاسفانه چې دروسه پر زموږ ټول تشکیلات نه دی منظور سوی او نه پاغه کافی اندازه چې د بورډ څخه کم امکانات ورکول کیږي هغه نه دی ورکول سوی خو هیله لرو چې هغه پرسی بیا هم د دولت سره تقاضا کو چې دغه لوبغاړ ته داسې توجه وکړي چې ادي اکل د دوی لپاره یو کور یو نسبی زندگی د دوی د اقتصاد په وجه کې برابر سي نو زپدې باندې اطمینان لرم چې د افغانستان ملي ټیم د اسیا وخت په نړیوالو لوبي کې زليږي او د دنیا غټو غټو ملکو ته بشکاس ورکړي
جناب عزیز الله فضلی د کابل ولایت د کرکټ بورډ ډایریکټر ستاسو د توضیحاتو نه ډیره مننه ستاسو نوم څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو د شیرمه شیزه د نونس کالانو کپتن
دغه خبر شوم نیوزرلند ته چې د ټیم زی ته پکې انتخاب شوه دغه انتخاب څنګه و دغه پروسه څنګه شروع شو څنګه ختم شو عادلانه و کنه
ډیر شفاف او عادلانه و ډیر خصه سلیکشن شوه چاري او تاري ورزشکار ته پوره موقع ورکړو چې دوی خپل ځان لته شو کې ځان وخی چې غوی نیوزیلند دوري ته سلیکشن ډیر عادلانه و ډیر خصه سلیکشن شوه
څومره مطمئنه چې په نیوزیلند کې به هم بریا و تر لاسه کړي
ان شاء الله زده تاسو ته معلومه ده چې جام جهانی ده په دې کې د سیمه مملکتونو راځي لکه انډیا پاکستان سریلانکا استرالیا دوی چې سلیا اتیا کال تاریخ لري بس مونږ افغانستان چې تقریبا وشپ کال تاریخ لري بیا په کرکټ کې ماشاالله دومره ترقی کړې ده او زمونږ بس سلفی صد بس زمونږ چې کله دې نه راونې دا نو چې مونږ بیلو مونږ ان شاء الله ګټو مونږ یو شی وکړو ځان مو خو
ستاسو اول میچ به چا سره
اول میچ هم انډیا سره دی
بریالي اوسه
او اوس له طاهر روخان څخه اورو چې نن سبا په اروپا او نړیوال سطح د فوټبال کومې مهمې سیالۍ ترسره شوې او کوم مشهور ټیمونو خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده
ګران اوریدونکو او د سپورت قدرمنو منوال له دوه اونیو وخت وروسته چې د اروپایي هیوادونو د شامپیونز لیګ په لوب کې راغلی و دا د پتیر هفته کې بیا هم د دغه لوري مسابقې څو په زړه پورې لوبي تر سره شوې چې د ځینو مسابقو د نتیجو په هکله تاسو ته په لاندې ډول معلومات درکو د فرانسې د اولمپیک لیون ټیم د انګلستان د لیورپول د ټیم سره یو د یو په مقابل کې مساوي د روسیې د کازان ټیم د هسپانیا د بارسلونا د ټیم سره 0-0 په مقابل کې، د اوکراین د دینامو کیف ټیم د ایتالیا د ایسی میلان د ټیم سره 1-2 په مقابل کې د ایسی میلان د ټیم په ګټه، د انګلستان د ارسنال ټیم د هالند د کمار د ټیم سره 4-2 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، د انګلستان د مانچستر یونایټیډ ټیم د روسیې د سی ایس کی ای مسکوا د ټیم سره 3-3 په مقابل کې مساوي، د جرمنی د بایرن منشن ټیم د فرانسې د بوردو د ټیم سره 0-2 په مقابل کې د بوردو د ټیم په ګټه، او د اسپانیا د اتلتیکو مادرید ټیم د انګلستان د چلسیا د ټیم سره 2-2 په مقابل کې مساوي ترسره شو. قدرمن اوریدونکو، همدارنګه د تیرې اونۍ په پای یا ویکند کې د اروپایي هیوادونو د داخلي لیګ لوبې ترسره شوې چې د ځینو لوبو پیلې په لاندې ډول دي. د انګلستان د پریمیر لیګ په مسابقو کې مانچستر سیټي د برنلی سره 3-3 په مقابل کې، د چلسیا او مانچستر یونایټیډ ټیم لوبه چې ډېره په زړه پورې لوبه وه او تقریبا 8000 لیدونکي د هغه لیدو ته راغلي وه، 1-0 په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه ترسره شو. د جرمني د بوندسلیګ په لوبه کې برمن د دورتموند سره 1-2 په مقابل کې، هانوور د هامبورګ سره 2-2 په مقابل کې، لیورکوزن د فرانکفورت سره 0-0 په مقابل کې، بایرن د شالکه سره 1-1 په مقابل کې، همدارس هوفنهایم د وولسبورګ سره 1-2 په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه، د اسپانیا د لا لیګ په مسابقو کې بارسلونا د مالورکا سره 0-2 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، او اتلتیکو مادرید د ریال مادرید سره 2-3 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، او د ایتالیا په مسابقو کې انتر میلان د اي اس روما سره 1-2 په مقابل کې مساوي، او لاسیو روما د اي سي ميلان سره 1-2 په مقابل کې د اي سي ميلان د ټیم په ګټه. تاسو ته شجون او کامیابی غواړم.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00-02-22-11-2-11-15 باندې ازادي رادیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېږدي
کېږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې تیری شي غټول اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا دې بیا هم ستاسو د خبرونې واره رسیدلې او زه شریفه صافی تاسو ته د خبرونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. په سر کې د هغې افغاني او نوښتګری میرمنې په هکله یو مطلب دراوړو چې هم خپل ځان او نورو بې وسه ښځو ته د کار شرایط برابر کړي دي.
یو شیوانه ماشومان ته شی به اخلم، ضرورت نه لرم چې د بل چا نه قرض واخلم پیسې.
بیا به ننګرهار ولایت ته لاړ شو او د دغه ولایت د ښځو له ستونزو به مو خبر کړو. او لکه د هر کله د ښځو په اړه لن خبرونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پای له موږ سره مل اوسئ. ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي هلته د بیا رغونې ډېر کارونه شوي او زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي، مګر په دغه ولایت کې لا هم میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د ژوند له ورپېښو کړاوونو سر ټکوي. سکینه چې د جلال آباد په ښار کې اوسیږي له بیکارۍ نه ځورېږي او وایي چې په دغه ولایت کې د میرمنو لپاره د کار کولو اسانتیاوې نشته.
زمونږ منطقه کې ټولې ښځې غریبې دي، کونډې دي، بېکاره دي، څه کار ورته نشته دی. او دا کشکې چې دولت ته کار پیدا کړي، د بې وسه دي، څه نشي کولی.
تا تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په دې سربیره په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو کلتوري مرکز ګڼل کیږي، لا ډېرې بې سواده ښځې د سواد زده کړې د کورسونو د نشتوالي له کبله نشي کولای چې لیک او لوست زده کړي. د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن وحیده هم دا خبره کوي. خو په همدې حال کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره میرمن شیلا بابری داوا کوي چې د دوی ریاست په دغه ولایت کې ډېرې لاسته راوړنې لري او ډېر کارونه کړي دي. دا چې څه ډول هغه به پخپله له دې څخه واورو. کارونو سره سره میرمن بابری دامنی چې لا هم ته دغه ولایت په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی د بیلابیلو علتونو له کبله نه دي توانېدلي ښځو ته هسې چې ښایي کار وکړي، خو د دې کار علت هم د امکاناتو نشتوالی بولي. نو ځکه له دولت، دونرانو او مرستندویانو څخه په دې برخه کې د لا نورو مرستو هیله کوي.
مونږ په ننګرهار کې علاوه په معارف او علاوه په خارجي موساد سریان یعنې همدا اوس 12 سوه سواده موجي کورسونه لرو، لکن دا د ننګرهار دپاره بس نه دی، دا هېڅ کافي نه دی. باید نور هم د دونرانو زما د همدې رادیو لخوا خواهش دا ده چې باید دې ته پاملرنه وکړي او زموږ خویندو دپاره سواده موجي کورسونه نور هم بس او وسعت ورته ورکړو شي، ځکه چې زموږ خویندې دې ضرورت عام ضرورت زموږ خویندې سواده موجي کورسونه ده.
د نظر خاوندان په دې عقیده دي چې حداقل د ننګرهار په شان د هیواد په لویو او امنو ولایتونو کې خو باید ډېر څه شوی وای، او په دغه ولایتونو کې باید په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه نسبت نورو وړو او لرې پرتو ناامنو ولایتونو ته ډېره محسوسه وای. خو دا چې دغه کار نه دی شوی، نو پکار ده چې دولت، د ښځو چارو وزارت او نور اړوندې لوري په دې لاره کې هر اړخیز ګامونه واخلي. په افغانستان کې لا هم د ښځو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی. تر اوسه هم ښځې د خپلو خدای ورکړو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سرګردانه دي، او لا هم هغوی پر ځان ډډه کېدل او د یوې لمړې ډوډۍ پیدا کول په ډېرو مواردو کې خوب او خیال ګڼي. د افغانستان په شان یو ملک چې په هره برخه کې کار ته اړتیا لیدل کېږي، ښځې کار کول غواړي خو څوک کار نه ورکوي. میرمن پښتنه همداسې یوه میرمنه ده چې غواړي کار وکړي او له دولت نه د کار غوښتنه کوي. هغه وایي موږ نه غواړو سوال وکړو، موږ کار غواړو.
د کار نشته، بار نشته، موږ د دولت نه خواهش کړو چې موږ ته کار پیدا کړو، موږ کار وکړو، موږ ته ماشینه راکړو، موږ د خدمت موږ وکړو، دولت موږ ته خدمت وکړو، دولت موږ ته ماشینه راکړو. د ښځو وزارت موږ ته هیڅ کار نه دی کړی، باید فابریکې درته جوړې کړو، موږ ته کار پیدا کړو، موږ ته خپله چې فابریکې پیدا شي موږ پخپله کار وکړو، موږ پخپله ورشو کار یو وظیفه اجرا کړو.
خو په افغانو میرمنو کې داسې ښځې هم شته چې د خپلو نوښتونو له کبله یې هم ځان ته کار موندلی او هم یې په سلګونو نورې میرمنې بوختې کړي دي. میرمن سریا فیضی یوه له همداسې میرمنو څخه ده. هغه همدا اوس میرمنو ته کروشنیل ورکوي، هغوی روزي او بیا یې تولیداتو ته بازار پیدا کوي. هغه مو په دې به پوښتلې چې څومره میرمنې کار ورسره کوي او دا له هغو سره څه ډول مرستې کوي.
خودم در این عرصه تقریبا 28 سال سابقه کاری دارم. به خاطر از اینکه
په دې برخه کې تقریبا 28 کلنه کاری تجربه لرم. په سر کې مې له 100 افغانیو کار پیل کړی. څنګه چې دا کسب مې له مور زده کړی، نو کله چې له مهاجرت بیرته وطن ته راستنه شوم، په پیل کې مې شپږ شاګردان لرلې چې اوس تقریبا 40 تنو ته رسیدلي، چې اکثره یې کونډې او بې وزله مېرمنې دي.
ما په ملي او بین المللي ورکشاپونو کې او همدارس د امریکایي په هنتون په ځینو ورکشاپونو کې برخه اخیستې او خېزده کړې مې ترلاسه کړې چې اوس کولای شم لوی مارکیټونو ته د خپلو تولیداتو لپاره لار پیدا کړم. همدا اوس په مکروریانو کې یو دوکان لرم چې د دغو میرمنو تولیدات پکې خرڅوم چې هم ماته او هم د دغو میرمنو اقتصاد ته ګټه رسوي.
هغه خزی چې له میرمن فیضی سره کار کوي له دې کبله خوشاله دي چې ډیر څه زده کړی دي او اوس کولی شي له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته وکړي. میرمن پروین وایي چې پخوا محتاج وم، خو اوس چې کورشنی لوبم او دغه مؤسسه یې په خرڅلو کې راسره مرسته کوي نو ژوند مې ښه پرمخ ځي.
شکر بچیان دو بچی لرم او درې جنکان ده کندم کمی سم گندم بافتن جوړوم مثال یو خال یا جراب یا بوتو موتو یا دسکش مشکش کوونو شکر غلیمت ده خو کیگی نود نه یو شش یو آنها مشمان تشه با آخر ما ضرورت نلرم چه دبلت آن قرص وقت جوراو خود داغ سرایجان اشتن و دیخ پلی آخری پلی آخری پسی راکی
خود سرای فیزی پشان نوختگرو میرمن تا هم در دول کارون آسان ندی. هغه لدی که بلا چه چوکی ملاتر نکوی لردی رو ستونزو سر مخته. سرایا د خپل کارونو د پرمختګ او له خصوص سره د هغو د خودکفا کېدو تر بریده د مرستې لپاره له نړیوالو مؤسسو د خصوص چارو وزارت او دولت نه د مرستې غوښتنه کوي.
نامی بودجه ما خودش قدر تقاضا نمیکنه که مثلا ما بتونیم ایره انکشاف
زموږ بودجه نشی که الی چې خپل کارونو ته پرمختګ ورکړو. زموږ زده کوونکو کسب زده کړئ او هغوی دې ته آماده دي چې کار وکړي، خو ستونزه دا ده چې لا هم زموږ کارونه په کورو کې دي. سره له دې چې تولیدات مو بازار ته وړاندې کړي، نندارتونونو کې مو ایښي، خو غواړو داسې دونران او یا داسې فن پیدا کړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو زموږ کار پرمختګ وکړي او وکولای شو نورې ښځې جذب کړو، کار وکړو او تولیدات مو ډېر شي.
د کارپوهانو په اند که د ښځو دا ډول نوښتونه وهڅول شي او د دولت او مرستندویه مؤسسو له خوا یې ملاتړ وشي، دا به دې ته لاره غوره کړي چې په هیواد کې نورې میرمنې هم ځان وښوروي او په دا ډول نوښتونو لاس پورې کړي چې په دې ډول به د افغانستان د ښځو په ژوند کې ژور بدلون رامنځته شي.
د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1260 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوږ شو. په کندهار ولایت کې افغان کانادا ټولنیز مرکز څخه 200 نجونو د زده کړې په بیلابیلو څانګو کې د فراغت بریلیکونه ترلاسه کړل. د نجونو د منیجمنت، سوداګرۍ، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ټکنالوژي او یو شمېر نورو برخو کې د کانادا له سیټ پولي ټکنیک څخه په آنلاین توګه زده کړې بشپړې کړې وې، چې د لړم په 12مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې بریلیکونه ورکړل شول. د افغان کانادا ټولنیز مرکز مشر احسان الله احسان په ژوک خبري اجنس ته وویل چې فارغ شوي نجونو په لوړه سویه په آنلاین توګه د تکړه ښوونکو پر مټ تقریبا بشپړې کړې دي. د بل خمری ښار د نجونو د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې د بل خمری ښار د نجونو د لیسو د والیبال 500 ټیمونو ګډون درلود. د بغلان ولایت د پوهنې ریاست ورزشي امر محمد نجیب مقصودی بختر اجنس ته وویل چې د بیبي هوا او د زمان خیلو د نجونو لیسې د والیبال ټیمونو د منی د لوبو وروستي پړاو ته لاره وموندله. په هرات ولایت کې په سلګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې د عدالت د پلي کېدا او په راتلونکي حکومت کې ښځو ته د لا ډېرې ونډې ورکولو غوښتنه وکړه. دغه غونډه چې د لړم په 14مه نیټه د هرات ولایت د مولانا جلال الدین بلخي په تالار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو د ښځو د حالت تر ارزونې وروسته په هیواد کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتېدا هم خواشیني ښکاره کړه. د ښځو د حقونو یوه فعاله ډاکتره مسوده جلال چې د دغې غونډې اصلي جوړونکې وه، په ژواک خبري اجنس ته وویل چې د افغانستان ښځې غواړي هغه حقونه چې د دغه هیواد قوانینو میرمنو ته ورکړي دي راتلونکی حکومت په پام کې وساتي او دوی ته په حکومت کې لا ډېره ونډه ورکړي. او وروستی خبر د بامیان ولایت څخه، د باختر اجنس ته خبر له مخې په بامیان ولایت کې تر 1500 څخه زیاتې میرمنې په خپلو کورونو کې د وړو باغچو په جوړولو او د خپلو سیمو د پاکولو په کارونو بوختې شوې دي. د بامیان د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې 420 تنه ښځې د خپلو سیمو د پاککارۍ د یو میاشتني پروګرام په لړ کې او 100 تنه نورې په خپلو کورونو کې د وړو بخچو د جوړولو په درې میاشتني پروګرام کې په کارونو بوختې شوي دي. د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست فرهنګي مسؤلې عزرا محمدي وویل چې دغه پروژه د بامیان ښار په شاوخوا 10 کلي کې پیل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیره دی: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووی، او په پېښور کې زموږ پوسټی پته ده: ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.